مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه شننی او تبصری لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده او د خبرونې په دوم نمای کې درته ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له نجیب امیر واورو.
لشکرګه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. پاکستان وایي د افغانستان سره پر پول اغزم تار لګول ضروری دي او داعش د عراق په موصل ښار کې یو لوی تاریخي جمعه تلو زولې. افغان چارواکي وایي د لشکرګه په پیخه کې د وژلو شو کسانو شمیر 150 ته پورته شو. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي چې په دې پیخه کې تر اوسه د وژلو شو کسانو شمیر 150 ته او تر 50 ډیر ټپیان دي. نوموړي مشال لړیو ته ویل په وژل شو کسانو کې ملکی کسان هم شامل دي. دغه برید نن غرمه مهال د کابل بانک مرکزي څانګې ته نږدې په هغه سرتیرو شوی دی چې د کابل بانک نه خپل ماشونه اخیستل. د پولیسو یوې امنیتي سرچینې مشال لړیو ته ویل د دغه برید په اړه امنیتي ادارو ته لوړاندې معلومات ورکړل شوی. سرچینې د پیښې د مړو ټپیانو په اړه ویل شاید تر دې هم ارقام لوړ شي. تر اوسه د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. څو میاشتې وړاندې هم په همدې ځای د یو موټر بم برید له امله 14 کسان وژل شوي وو. په لسګونو نور ټپیانو چې اکثره یې ملکي کسان او هغه ښځې او ماشومان ول چې په سیمه کې د خیر او خیرات راټولولو لپاره جمع شوي وو. پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول له ترهګرۍ سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون مشال لړیو ته ویل چې کابل او اسلام آباد د دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګرۍ د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي.
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولې د ازغن تار لګول هم زموږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي.
پاکستان پوز تر دې وړاندې د نهې په ورځ ویلي چې د امنیت ښه کولو لپاره به ډېر ځل له افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګول پیل کړي. خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا تیره ورځ د دې په غبرګون ویلي چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل ځواکونو یې دغه ایرانی بی پیلوټ الوتکه د پاکستان په فضایي حریم کې دننه د الوت پر مهال نسکوره کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لړ کې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی او ورته ویلي دي چې دا الوتکه یې ځکه ویشتې چې نه خو پرې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې اړه ورله مخې معلومات شریک شو. داسې راپور نه دی چې دغه الوتکه د دوشنبه یا ګل په ورځ راغورځول شوې. یاد دی چې تیره میاشت ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ که د سنی وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ونه کړل نو د پاکستان دننه به د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. تهران وایي چې د پاکستان له ځمکې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لوبو د وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې. پرون د پیښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال لړیو ته وویل چې د قانون د 1340 مادې پر اساس دغه بندیز لګول شوی ځکه چې نقلي ټوپکې او تماچې د ماشومانو په نفسیاتو بد اثر پرې باسي.
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خو شیانو باندې ساتیره پکار دی.
د پیښور مرستیال کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروسته د پیښور له شمیر دوکانونو د لوبو نقلي وسلې ترلاسه کړې دي. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازې وټاکه. د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې فدریکا موګیرانی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازې ټاکل شوې. موګیرانی په بیان کې ویل چې د اروپایي ټولنې نوې استازې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات هڅو ملاتړ وکړي. کوبی په افریقا او آسیا کې د سولې او پخلاینې په برخو کې اوږده تجربه لري. داعش وسلوالې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موصل ښار لوی تاریخي جومات چې لرغونی منارې هم لري په بامونو نړولې. عراقي وزیر اعظم دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللې. النوري جومات چې د چهارشنبې په ورځ په بامونو والوزول شو په 1202 کال کې جوړ شوی و. د دې جومات مناره چې د الهد با په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جومات کې ځان خلیفه اعلان کړی و او د تمه درلوده چې د اورپکو دا واکمني به له شام او عراق نورې نړۍ ته وغځیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي له یادې پیښې وروسته ویلي دي چې د داعش لخوا د جومات ړنګول ښایي چې هغوی نور ورخطا دي او خپله ماتې محسوسه کړې ده. د قزاقستان سینټ د هغه متنازع بل منظوري ورکړې ده چې تر مخې چارواکي کولی شي له ترهګرونه د هیواد تابعیت بیرته واخلي. سینټ دغه مجوزه قانون جوړولو بل منن منظور کړ او د تصویب لپاره یې ولسمشر نور سلطان نظربایف ته واستاو. تر دې وړاندې د پارلمان ولسی جرګې دا بل په تیر مې میاشت کې منظور کړو. د بل له مخې هغه قزاقیان خپل تابعیت بایللی شي چې د ترهګرو ډلو سره یوځای شوي او یا یې هم ورسره مرسته کړې ده. همدارنګه د منځنۍ آسیا د دغه هیواد مهمو ګټو ته تاوان رسوونکي د ولسمشر د وژلو پلان جوړونکي هم د دغه سزا سره مخ کېدای شي. خو بل پلو پر دې بل اعتراض کوونکي وایي دغه قانون سازي ښایي د مخالفو سیاستوالو خلاف استعمال کړل شي چې ځینې یې په خپله خوښه له هېواده بهر د جلاوطنې ژوند تېروي، ځکه چې د قزاقستان مهمې ګټې ډېره ګونګه اصطلاح ده. شپږ اویا کلن نظربایف د 1991 کال راهیسې په واک کې دی. تر دې دوه کاله وړاندې نوموړی هیواد د پخواني شوروي اتحاد نه خپل آزادي بیرته اخیستې وه. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.5 روپۍ او 28.5 روپۍ. یو ریال په 28.95 روپۍ او 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال خرڅول کیگی. او اس دو موسم حال په راتلونکو سدریشتو گھنٹوں کی بہ پیخبر بنو او کوہاٹ کے موسم گرم او وچوی. په پیخبر کی بزیات نزیات درجہ حرارت 13 او کم نکم 28 ڈگری سینٹی گریڈ وی. په بنو کی بزیات نزیات یو کم سلوی خو کم نکم 13 ڈگری سینٹی گریڈ. او په کوئٹہ کی بزیات نزیات درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نکم 22 ڈگری سینٹی گریڈ وی.
خبر نمو ل نجیب عامر او محمد عمران سے خبر ورید. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید لوش میر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله یې د ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر وایي
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د تیر اونۍ په پای کې یا د ایران یو بی پیلوټ الوتکه راغورځولې وه. افغانستان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بهر دي د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي
کی کنسرنز فور افغانستان کانکریټ اکشن اگینست ریجنل سیف هیونز اند لوجستیکل سپورت ټو ټیرریسټس.
د پېښور انظامي د ماشومانو د لوب لپاره پر پلاستیکي وسلو بندیز لګولې دي. خو یو دکاندار وایي
دوی اختر ته 2 ورځې یا 3 ورځې پاتې شونې دوی ویره لکه پابندي ده. په مخکې د دې نه یو قسم نه غږ کړی، نه کمشنر غږ کړی دی، نه تاڼې والا غږ کړی دی، نه کوم دی مارکیټ چې دی نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د حکومت وګړي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او تبصرې هم د دې خبرونې برخه دي. اونیز پروګرام روشانه مستقبل هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل، د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ویل کېږي چې دا برید یو بینک مخ ته په داسې وخت سوی چې خلکو له تنخواګانې اخیستې. زموږ همکار الیاس دایی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. الیاس دایی، تاسو په دې اړه تازه معلومات اورېدونکو ته ورکړئ. الیاس، تاسو زموږ غاوري
الیاس
دای تاسو ژغ مرتا سم راځي تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دې نننې پیښې په اړه. او د دوی لائن کته سو بیا هم هڅه کو چې له دوی سره د ټلیفون پر لائن باندې ځان وصل کو او تاسو تازه معلومات وړاندې کو. خو اوس به ولاړ سو بل ریپورت ته چې د پاکستان پوځ ویلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پل د ازغن تار لګول کار پیل کړی دی. دوی وایي چې دا به په لومړي پړاو کې په درو سیمو کې ترسره کیږي. بل پلو د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه دوی سره سلا مشوره نه ده شوې او دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی. رفعت انجم پر ریپورت لري.
د نهې په ماښام د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPL لخوا جاری شوي د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ، مومند او خیبر ایجنسۍ کې تار لګولی شي او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخکې دا خاردار تار لګولی کېږي چېرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کېږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتو سیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولی شي. دا ISPR تر مخه پاکستان پوز به په پاکستان افغانستان پولی پوزی چوڼه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ پوله 3000 زیات کیلومتر اوږدوالی لري. دا کرخه په کال 1989 کې برتانوي واکمنو راخلي خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د ISPR تر مخه محفوظ پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي ریډیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرښه پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفی زکریا مشال لیډیو ته وویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام ته لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي تګلارې یوه برخه ده. نوموړی وایي
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑو ملکونو پا دے اتفاق کرے او چی دا دا دوڑو ملکونو مشترکہ چیلنج دے او دا با دا یو بل پا مرستے کولوی چی کم دا پولو دا سنبالخت انتظام منگ کو نو دے رڑ کے دا منگ ہمیش لویلی دی چی دا زمنگ دا ترہگرائی مخنیوی دا تگلاری ایو مهم برخ دا او پا پولی دا ازغن تار لگول هم زمنگ پا حفاظتی تدبیرونو کی دی. منگ دوڑو ملکونو پا خپل منزی کومک کار کول غواړو.
واضح دی چې تیر کال 2014 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوې وه چې د هغوی وروستو په پولی د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو لالاری موږ به هم هڅه کوو چې د هلمند په اړه تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو. خو تر اوسه مو له هغوی سره رابطه بیا هم نه ده سوې. له خپل خبریال الیاس دای سره چې کله هم لاغه سره زموږ ټلیفوني لاین جوړ سي نو موږ تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو. بل رپورټ بولاړ سو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی بې پیلوټ الوتکې د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دغه پېښه د تیرونی په پای کې رامنځته شوې او دغه الوتکه هغه وخت وشتل شوې ده چې د دوی په وینا تر ډیره د پاکستاني حدودو کې تللې وه. تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سره نږدې په پنجګور ضلع کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 4 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویل شوی دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بې پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړي چې په دې سنخه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات شریک شوی وو. دا بے پائلٹ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان JF-17 جنگی الوتکی د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورځولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جلسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. سوره زبران د هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا وشتل شوی په ماټر ګوله کې یو ولسی چارواکی وژل شوی وو. په دې ورسو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موقع دوړ ملکونه اتفاق کړي وو چې پوره نور محفوظ جوړول لپاره به اقدامات وکړي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. 13 میاشت د ایران پوز مشر د نه سرحدي پوزیانو د وژنې ورسو پاکستان خبردار کړي وو چې د سونی وسلوالو پر سختې کاروایی ونه کړه نو د پاکستان د نن به د وسلوالو پټنسیونه پنهخه کوي. خو دې لړکی پاکستان خپل احتجاج شریک اٹکړې وو او ویلی وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا الیاس دای سره د ټلیفون پر کر شرغلې دی. الیاس دای ک تاسو د دې هلمند پیشي په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ. هلو الیاس دای، تاسو موږ غواړئ د دوی لائن کې بیا هم څه ستونزه ده. د خیبر پښتونخوا کور کمانډر د قبایلي سیمو پارلماني غړو ته ویلي چې پوځ غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات وسي او په قومي بهیر کې شامل کړل شي. که څه هم ویل کېدل چې پوځ فاټا اصلاحات نه غواړي، له دې بیان وروسته چې پوځ په فاټا اصلاحاتو کې مرسته کوي کوم داسې خنډان دي چې قبایلي اصلاحات مخ په وړاندې نه پرېږدي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د کورمی جنسی نه سینیټر سجاد توری د دې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل،
تاسو په پټه پټه اصلاحات ډیر زیات یو اهم ایشو جوړ شوی دی او په دې باندې ډیر زیات میټینګونه وشو په ګورنمنت سطح باندې او اخر کې زه کوم ریورس ولګولو. نو کور کمانډر سره موږ خو خیا دا خبره هغه په جواب کې کور کمانډر صاحب لګادا دوه کلفاس کوي او هغه یې موږ فولی سپورټ کوو. دا شی
همدارنګ د فارس نه د کامی اسمبلی غړي قیصر جمال د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته زیاته کړه. مشال ریډیو چې د قبیلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه و پختل چې د پوز د اصلاحاتو پاړه د دریز راتلو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په دې اصلاحاتو کار نه کیږي. نو هغه وی چې لټولو غټ خن د فټه د پارلیماني غړو خپلو کې بے اتفاقی ده.
د ریاستي جبر دا نتیجه ده چې د فټه اولس محروم ساتل شوی دی د سیاسي شعور نه او د هغه محرومیت د لاسه چې د دوی کوم نمائندان پارلیمنت ته راغلي هغه هم سیاسي تور نه بالغ وي. نو دوی ته د خپل خاورې د راتلونکي د موجوده صورتحال هیڅ ادراک نه وي. او بل مسله زما په خیال د ذاتی مفادات هم ده او هغه ذاتی مفادات په سنه ست طریقہ یا د حکومت لارې نه دوی تر لاسه کول غواړي او که دوی دا د ولس د راتلونکي خیال لري هم سوچ لري هم ادراک لري هم نو الته ذاتی ګټه د دوی په منځ کې راغلي دي او ځکه دوی په اتفاق کې ناراض.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د رواني میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې د کور کمانډرانو په غونډه کې هم ویلي چې په کامی بهیر کې د قبیلې سیمو شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیر ضروری دی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې بهر دی د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته شي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې دا د افغانستان لپاره لویه اندېښنه ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر په دې رپورټ کې راکوي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشه سي او د هغوی پر ضد دي هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټې موټر بم حملې ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بلور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استاذ ملهی لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رات کړل. دا وای اوس افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. دا هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان دننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ له لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه ویاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي.
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
Is a welcome development.
کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استاذ محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور ځلې انتظامیه په ښار کې د ماشومانو د لوبو پر ټوپکو او توپانچو باندې بندیز لګولې دی. دکانداران وایي چې یو پلاو حکومت د دوی لپاره راول کېدونکو دغو وسلو یا کلونو باندې په کار دي چې په سر کې بندیز ولګي. بل پلاو دوی وایي چې حکومت تر هغو ژغ نه کوي چې کله دوی دغه سامان واخی اختر ته سور زیپاتې سیر دوی ور باندې بندیز ولګوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپا یو سل سلور سلوېختمی لاندې بندیز لګولې دی. ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
د ماشومانو نور د لوبو ښه سامانونه هم شته. د پلاستیکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغېز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنگونو او نورو خوشیانو باندې ساتیرې پکار دي. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغېز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یي بچو کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
دا د پېښور د پیپل منډي بازار دے چرتشي د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوي. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکې او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پرنګ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپو نه ډیر وړاندې لګولې وي او هغه ځایونو کې د بندیز عملي کړی وي چرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لیکن کم از کم د دې په ماته مخ کې باقاعده پولیس به راتله. موږ ته به وینا کوله چې بای دا شی تاسو بند کړئ، مره غواړئ موږ به بل مکمل بازار په بند نه پیراو. د دې شتګردي یو نه خلک موږ دې خبرې خلاف یو دغه خو نیو مرګري خو نیو او کم از کم لکه حکومت دا پکې دی چې ولې مثال په تور په دې باندې په کرونو روپې ټیکسونه علی کړ او په ډایپورټ باندې مته 2000 روپې ټیکس جمع کوي ولې نه جمع کوي. هغه په کار دی چې دی بند کی کنه هغه ځکه ته چې دا موږ لمر کوي دا لره کې ځای کوي. خبره ختم
ځي چې اختر ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شي نو دوی ویره لکه پابندې ده. په مخکې د دې نه یو قسم نه غکړې نه کمشنر غکړې دی نه تانې والا غکړې دی نه کم دی مارکیټ چې دی نه بل د یو قسم غکړې دی چې کم لکه د حکومت وګړې دي او موږ سه یو قسم دار نه رابطه کړې ده نه دا غکړې چې د سیس پابندې ده. خو چې کله دوه ورځې درې ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي دوی به دکاندار بیا تنګ کوي او دلته دکاندار ساسیت دی ټول چې کم دی د دوه لکو یا درې لکو روپو مال راوړي. نور مالونه خو چې کم دی په لاهور باندې کانټینر دغه کیږي په کراچۍ باندې کانټینر دغه کیږي. یو کانټینر دوی 20 لک روپۍ سیوالي د وسلې دغه کم چې دا پلاستیک کی وصله ده د دې 20 لک روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو پرنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمل توګه بندیز ولګوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې به ډېر زر د یو صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ پر جوړولو لاس پورې کړي، خو ځینې کارپوهان وایي د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو او افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا په اړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې یاد انډسټریل سټیټ نشي کامیابه کېدای. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلې، راځي چې رپورټ یې وښیو.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15,000 کنال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دوو میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه اکرام هوتی وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلی، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري چې درې سیزونه شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه هغه سیزونه چې کملته جوړیږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته، بولے کہ التا ہو ٹول خلق کی دی اغا طرح گرے زپلی دی او التا کے بمون خلاص ہوئی دی او پتہ نہیں شخص سے ہوئی دی. دویم مغیر پر ضروری ہے کہ دہا غزے کے دس جزنہ جوڑ ہی چاہتا دیر افزان بھی، یعنی التا بیجلی مفت بھی تقریبا کارخان ہوتا او التا کے ٹیکسونا بالکل نہیں. نو بیا ہم امکانات دی خو التا بس لیبر سنگر بوزے
همدارا سرګندونی له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدونه کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یو ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګاه په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نوي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورټس ګراونډونه او میلې نشي فعالېدای.
چې د زربیزه په پرشن نه پسوم دلتا ډرون حمله کیږي لګیا دي، دلتا سرنګر وجل کیږي لګیا دي. نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نه واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بودی زده مخ په وړاندې تلل کېده، نو موږ په دې فاټا سره کوو. فلال خو د فاټا د مینسټریمینګ چې کوم خبره وه هغه مغي بیرته واپس اخیستل، نو هغه باندې مغي فلحال غلی شوې دي. دومره باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمیر امه چې باقي د صنعتي زون چې کوم دی په دې کې زموږ د ریاست سیریس دی.
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان دوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دي چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پورا شی.
تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمې کې دی کنه، نو یو سی هم پورا ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي. لکه اوس مزکو پیسې پیمنٹ شوی دی کنه، چې کومه 5,000 کنال مزکا ورته حکومت اخستی دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
د برسال کې دا چې د قبایلي چارو څنګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په میرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25,000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې اهم ولګي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند والی ویان عمر سواکوای په لشکرګا کې نن غرمه مهال د کابل بانک مخې ته د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. تر دې دمه د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا وایي کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګري د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي. نوموړی زیاتوي چې په دې موخه دوی د افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګوي. خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا تیره ورځ د دې په غبرګون ویلو چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایراني ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل ځواکونو دغه ایراني بی پیلوټ الوتکه د پاکستان په فضايي حریم کې دننه د الوت پر مهال رانسکوره کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه. د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي ټاکل شوې. ملګری ملتونه وایي د نړۍ آبادی چې سخ کال 1.6 ده په 2050 کال کې به 9.3 ربو ته پورته شي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هېوادونو وي. داعش وسله والې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موصل ښار لوی جومات او د دې لرغوني منارې په بمونو نړولې. عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللې. د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جومات کې ځان خلیفه اعلان کړو. د قزاقستان سینر د هغه متنازع بل منظوري ورکړی دا چې تر مخې چارواکي کولای شي له ترهګرونو د هیواد تابعیت بیرته واخلي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدو چې نجیب عامر وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعات باندې لیکنې خپرې کړې دي. عرفت تنظیم لوستی دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرۍ پیښه کیږي نو د هغې چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خو د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلي وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او مؤثره نظام نه کېدو له وجې افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بل خو افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیش دا غوښتنه کړې چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام دې ښه وکړی شي خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوې. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولي محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مدا تورونه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چېرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي همالته بیا د دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونه نکړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان په سند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپرېوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه نو شي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلفو علاقو کې بیا په ګڼټو ګڼټو بجلی نه وي چې له وجې انساني ژوند ټپ ودرېږي. همداشان کلاو اسمان تل لاندې کسان اسماني تندر راپرېوتو له وجې مړه شي او همدې سره ولس په بارانونو کې د چتونو راپرېوتو د بجلی تارونه پر ځای کولو لپاره لوړ حکومتی ستشتا او نه په ولس کې پوهه ده. په دې لړ کې حکومت ته یو مؤثره پلان جوړول پکار دي او د میډیا د لارې په ولس کې پوهه راوستل پکار دي چې زیان کم نه کم کیږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوزویک مجلې په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي هغه خبر راخستل سوی چې ولی وی د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پاکستان په لاو د یوې سختې پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخوا د افنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپوه د شننو په رڼا کې قتل کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د نیوزویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان په لور د امریکا پالیسي سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د دې کار هدف له پاکستانه د افغانستان دننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یو یې چې نه یې غوښتل نوم یې واغستل شي. رویټرز اجانس ته زیاته کړې په تیرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان په لور د امریکا حکومتي تګلاره څه ده. خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان په لور د امریکا سخته پالیسي به د سیمه ییز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي او دا چې د افغانستان د ناامنه وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوي، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي او ځکه نو دغه جګړې د مخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکن کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوی چې کوه کې امریکا باید په افغانستان او همدارس د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې دیوا لرغونپو ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ لکول ویل شوی د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسي سختوي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه لیکلي چې دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستاني ځواکونو فشار واچول سي چې په خپل هیواد کې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اجانس د دې لیکنې غټه کې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس ته چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډېر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اجانس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره آی اس آی د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسی وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یو سیمه ییزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اجانس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه باد څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څخه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي واخله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګري په توګه اټمي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری ایجنس ته ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې و. دغه په وینا دې هڅو د پاکستان رویه نوره هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او که نه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی، خو رویټرز خبری اژانس لیکلی چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اسلامی دولت وسلوال ډلې د عراق په موصل ښار کې 1545 کال زوړ الوري جماعت وران کړی دی. عراقي چارواکي وایي په دې کار کولو سره اسلامی دولت وسلوال ډلې د خپلې ماتې رسمي اعلان کړی دی. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د هغو ملګري د موصل ښار نیولو ته ورنږدې شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی، عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
په موصل ښار کې دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ شوی چې تاریخي منارې یو طرف ته کږې دي. همدلته د اسلامي دولت وسوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جولای په میاشت کې د خلافت اعلان کړی و. د دې جماعت په منارو تر 3 کلونو پورې د داعش بیرغ رپېدی، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په خبره اوس د دې جماعت ورانېدل د داعش د ماتې څرګندونه کوي. د جماعت ورانولو لمخه عراقي ځواکونو د ښار زوړ مرکز محاصره کړ او دا د اسلامي دولت وسوالي ډلې په کنټرول کې ورستۍ سیمه وه. لوړ پوړي امریکایي کمانډان میجر جنرال جوزف مارتن د جماعت ورانول د موصل او ټولو عراقانو پر ضد جرم بللی او زیاته کړې چې دا د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره یو مثال دی. دا لومړی ځل نه دی بلکې داعش وسوالو د عراق او شام د پالمیرا په ګډون یو شمېر تاریخي ځایونه وران کړي دي. کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې داعش د موصل ښار قبضه کړ نو هغه مناری چې عراقیان له نازه الحدبه یعنی د اوش بوک وایي وران کړي وي. د موصل خلکو هغه وخت د انساني زنجیر په جوړولو سره جماعت خوندي کړی و. عراقي چارواکو په شخصي ناستو کې هیله ښودلې چې تر وړوکي اختره به جماعت له داعش بیرته واخلي. تر چاودنې وروسته د اسلامي دولت وسوالي ډلې عمق آژانس ادا کړي چې جماعت د امریکا په هوایي بمبار کې تباه شوی دی، خو داعش ضد ائتلاف دا ادا سمدستي رد کړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
رویټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انظامیه افغان جګړې ته بیا کتنې پس په خپل ستراتیژیکي پاکستان ته هم توجه ورکړي او د دغه هیواد پر وړاندې خپله پالیسي سخته کړې ده. خو پاکستانی چارواکي او شنونکي داسې نه ګڼي چې امریکا ورسره تعلقات ختمولی سي، ځکه چې د افغانستان او سیمې په امن کې د پاکستان اهم کردار د دوی په وینا چې
په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي. یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي که امریکا دا ګڼي چې د ترهګري ضد د پاکستان پالیسي هغه نه ده څرنګه چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمولی شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولی.
کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکہ نے شکولے چھ دا پاکستان بغیر یوازے یا لہ ہند سرا یوزے دا افغانستان مسئلہ سمکڑی. دا پاکستان جغرافیائی موقعیت ہغ سدی چھ دا ہوا تا گٹھ رسوی. دا دی بعد پاکستان طرح گرے زت پالیسی باندھی سخاص اثر نہ پریوزی. زکه چې هغه له امریکای امداد سره نه ده تړلی. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخ وکړي. دویم دا کې دی شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي چې مخکې هم ور باندې د پاکستان اعتراض وو. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولی. دا به عقلمند ګام نه وي او ور سره به حالات نور هم خراب شي.
حسن اسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ورلمخه کم شوه دی او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلونکي کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوزي سامان به ترې په پیسو اخلي. نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچول شي چې تعلق یې نیخ په نیخه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلې دي. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشر نصرت صادق وای تر اوسه داسې خبره مخه ته نه درغلي. دا یوازې یو رپورت دی نو د تبکتل ویچې پراتلونکي کې امریکا صدرې خپلوي. هغه وی د ترهګریزه جګړه کې پاکستان تر خپل وسا کار کوي.
مسئلہ ہے پاکستان کا. معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مونږ خپل کوششونه کوو. مونږ اول ضرب عضب کاروایی وکړه. اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مونږ کافی پرمختګ کړی دی. د وسلوالو ټکانې مو تباه کړي دي. پاکستان چې څومره کولی شو هغه یې کړي دي. تر 2000 زیات کسان مو وژل شوي دي. نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مونږ کوشش کوو او په سمه لار روان یو. نو دا ویل چې مونږ هیڅ نه کوو او امریکا با سخت عربی خپلوی ګورو با چې دوی با سوای.
نوست صادق ویل پاکستان له امریکا سره پخوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان په اړه د ټرمپ انتظامیه پالیسۍ خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلیو چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړنلار ضروری ده او د افغانستان پاړه جوړیدونکو پالیسی کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. تمدا چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ټرمپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ور باندې کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه اوریدونکو. اوس هم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه منور شاه ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګوري سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو. نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن سکوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولای شي؟ نو موړي ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویل شي دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نیوي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډیر اسانی کې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو نو دا خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې دا وی په ویب سټ موجود دی نو ډیر اسان طریقې ده بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا ری خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا لري یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې یو دوه کاله ایستو نو هغې پوجې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډټ هغې ما ته ټرانسفر کړو پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس ایجوکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دې سونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې سکالرشپ ورکوي بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته د نستي کم تعلیم مې اس یا غوي کم سبجیکټ کې خپل لغا غستی نمبر یا دغه اګریډینګ کړی نو واغی باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال مې لوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته دا چې را بس مونږ هغه هلته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړه کې په پالو باندې ډېر بلدار بیا تاسو دا احساس تر کوي چې ته په خپل دا کار وکړې دا ستاسو ضرورت دی خپل را روان ژوند د پر ازاړي اهم دی. هلته خو بس داسي چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی وګورو چې بس دیم سکول ته ځي دبه په کیم زم هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځونو هلته بیا محنت کوو نو دا غې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه خپل نظام به مونږ کې په خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل تو
زبانه بدل شي. صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل ولند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهین وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
اما جی په جاپان کې د خیر داس لورم کال له انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمي لاس خیرنه ير دے خیرا انشاء اللہ سکال دے پارے گئے ما جی ما جی ابتدائی تعلیم دا خپل سوات نہ کرو والد کی زمون سکول تو لسم کی جی بیا دا ما ایف ای سی دی اسلامی کالج نو اکڑا او بیا جی ما بی ای سی دا ملکن یونیورسٹی نو اکڑا سوات کی او بیا جی دا خیرا دا جاپان دا ما اپلائی وکڑا اگر کی ما ایڈمیشن شو ذرا
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټيګانې دي چې په هغې ټولو کې دا پروګرام دی، ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوب آف یونیورسيټي جاپان عباره کې، او زه ټول ته دا خپل پښتنو ورونو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان را وباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم درنو دا مزه یې کوي وخت اسې هلته کې مونږ وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ، ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټیز زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی را کړې ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا لیک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسفورډ کوله په خپله نشو ادونه واسه نه راسي او پلیز که تاسو موږ له کاندي سکالرشپ راکې جو ګره مهرباني موږ تاسو ته وکړو کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زموږ په پاکستان کې او په جاپان کې د پستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زموږ کومون زموږ ټول مرګري ستونز موږ چې کومونه هم په ال کې راځي لګ ولې یا دول په کوټ څخه ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تل کې ودا هغه سیستم نشتا پدې معنی وزام پوهه کې باز کی پزام په هیڅ کوم مقصد ته نشي دار دې متي او تا پکې نشتا زمونږ او پاره کې مونږ یو پدې معنی مړي روسته یو مونږ پوي غنو چې دا څه وای او بس دا راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې پدې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دې راته متي مال غوي پدې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دې نو مقصد ته وتی تور سو.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل چې دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی چې خو ډیر شي دي او وځ دي چې کسان دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یا شته ده.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال بنوم
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه؟